په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د مایکروفون ستاسو اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغان خزون جون او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي د وهې د غونډې په درشل کې په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشل مرستيال روز میره د کارلو سره ګټوري خبرې کړې دي. اغلی اميري بیگانه وخت په خپل ایکس پانه په خوانی ټوئیټر کې لیکلي چې دا کتنې د دفتر د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو او جون د وضعیت ښه کېدو لپاره د ملاتړ زیاتوالی او د وهې په دریمه غونډه کې د مدني ټولنې معنا لرونکی ګډون دی. په سیاسي او د سولې په چارو کې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال روزمیر د کارلو تیرونی کابل ته په سفر کې طالبانو د حکومت له شمیر جګپورو چارواکو سره د لیدنو کتنو په ترڅ کې طالبانو استازو ته هم د دوهې پر روانه غونډه کې ګډون رسمي بلنه ورکړه او هغه د غونډه کې ګډون ته وهڅول. طالبانو تر اوسه د دوهې پر روانه دریمه غونډه کې ټاکل شوې د رواني جون میاشتې په 10مه جوړ شو. دوه ورځې به دوام وکړي د خپل ګډون یا نه ګډون په اړه رسمي پریکړه نه ده کړې. د دغه هېدې غونډې په درشل کې اغلی اميري همدارنګ د امریکا او افغان خزو د شورا د 22مه کلیزې په غونډه کې د 22مه کلیزې د منځنې په غونډه کې د ګډون د خبر ترڅنګ ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان خزو او انجون ناوړه وضعیت په پام لا افغان فکری مشرانو ملاتړ ورسره همکاري ډېره مهمه ده. ورسته له هغه چې په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو له امیر سره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د کتنې راپورونه خپاره شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر تیره شپه په واشنگتن کې له هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو پر چارواکو د سفر بندیز رعایت کړي. خاغلی میلر د یو خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې نمونه شامل دي. د هغه په وینا د سفر د معافیت په اړه دغه اجازه د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د 1978 پریکړه لیک له مخې ورکول کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې امریکا پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزه هم ټاکلې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د سیشن بی پورس په لومړني بهرني سفر متحده عربي اماراتو ته ولاړ. هغه په ابوظبي کې د اماراتو له امیر شیخ محمد بن زاید ال نهیان او نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وویل دواړو لورو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړې دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزی برخه کې پر یو خونځي د اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د وژل شو اکثره ښځې او ماشومان خوځل شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې له دغه خونځي حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د یو مرکز په توګه کار اخیست. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د تېرې شپې دغه برید وروسته له هغې شوی چې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې په مرکزي برخه کې نوي هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. یوې نړیوالې روغتیایي ډلې ویلي چې په سیمه کې د بریدونو له امله ډېر تلفات اوښتي دي. د اسرائیل پوځ نن پنځشنبه ویل جت جنگي الوتکو یې پر هغه خونځي برید کړی چې چارې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره سنبالوي. د پوځ په وینا د حماس او اسلامي جهاد سخت دریځو له دغه خونځي څخه پر اسرائیلي ځواکونو د حملو د پلانولو لپاره د یو پناه ځای په توګه کار اخیست. د فرانسې د ولسمشر دفتر تایید کړ چې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به روانه میلادي میاشت په سویس کې د اوکراین د سولې په کنفرانس کې ګډون وکړي. د اوکراین د ولسمشر ویان سرهی نیکیفوروف وویل یو سلو وو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د جون د 15 او 14 په سرمشیزه کې د ګډون تایید کړی دی. اوکراین هیله مند دی چې په دې کنفرانس کې به له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلو شرطونو د لیدلوري سره سم د نړیوالو پراخ ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا له خوا به د دې هیواد د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس او د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان په دې کنفرانس کې ګډون وکړي. د روسیې د روستوف په سیمه کې د تیلو پر یو چنځای دی یو بې پیلوټ الوتکې د برید له امله په سیمه کې اور لګېدلی دی. د دې سیمې والي واسلی ګلوبوف ویلي چې دا پېښه نن سهار وختي په نوشخاتینسک سیمه کې شوې او په 100 متره مربع ساحه کې اور لګېدلی دی. هغه ویلي چې تر اوسه د ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې دا پر روان کال کې پر دې تاسو درېمه حمله ده چې کېږي. د مارچ او اپریل میاشتو په بریدونو کې د تیلو د دې چنځای فعالیت د موقت وخت لپاره درول شوی و. په عین حال کې د روسیې د بلګرود د سیمې والي ویاچسلاو ګلاتکوف هم د ستاریو سکول په سیمه کې د تیلو پر یو ډیپو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د اور لګېدو خبر ورکړی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. اوکراینی چارواکو تر اوسه د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داده شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زما نظر داده ده چه ملګری ملتونه په افغانستان که
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروگرام کې ز فريده سيال د تای روشان د تخنیکي چارو په سمبالخ ساسي قربانه يو د جون د میاشتې 15 د چاپريال د نړیوال ورځ سره هم حاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځنګړي سازي او د یو نامه مشر روزا او تنبای و د دغه هیات خلکو ته د چاپريال د نسم او غيز څخه د پیښو غوښونو په اړه خبرداري ورکړې دي. د یو نامه مشر نن پر خپل اکسپاني په یو ویډیو پیغام کې افغانستان کې روسي او سختو سیلابونو ته په اشاره ویلي دي چې دغه سیلابونو د کورونو زیربناو کرنیزو سمکو په ګډون هر څه پر یو مخ وړي دي او لمنځه وړي دي. یو لک تر لګه شل زره کسانې بې کوره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځنګړي استازي ویلي دي چې د ملګرو ملتونو او د همکارو ادارو لخوا د روسه لس زره سیلاب ځپلو سره د خوړو او کرنې او 2500 سره د سرپنا د برابرولو وروختي خدمتونو په برخو کې مرسته شوې دي. مېرمن اوتومبای وویلی د غنورینو زلبیا د اقلیم د بدلون په وړاندې د افغانستان زیانمن کېدل د نړۍ د یو زیانمنون کې هیواد په توګه وخود او د هغې په خبره چارتیا د مخکې له مخکې اقدامات په دغې برخه کې ترسره شي او دا د اقداماتو د ترسره کولو لپاره یو خبرداری دی. د یو نامه د مشري د وینا له مخې په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو او د نه پرمختګ له امله د چاپیریال د تخریب شاهدان یو چې دغه هیواد ته زیان رسولی دی. لکه څنګه چې نن د جون میاشتې 15 ده او په نړۍ کې د چاپیریال د نړیوالې د ورځې په توګه دا ورځ لمانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې د لمانځلو پر مهال د ځمکې د احیا ازمکی د دخته کې کېدو مخنیوي او د وچکالۍ په وړاندې د مقامت اړوند مسلو باندې ډیر تمرکز شوی دی. ملګری ملتونو په دې باور دي چې د ازمکی د ژغورنې او احیا کېدل کولای شي د ازمکی د تدریجي تخریب وچکالۍ او پردخته د ازمکی د بدلیدو حالت بدل کړي. خو دا چې څنګه نن په پروګرام کې پرې خبرې کوو ستاسو نظرونه هم راخلو له تاسو هم پښتو چې د خپلې سیمې په اړه باندې راته وایا څه کولای شي چې چاپیریال مو پاک وساتي طبیعت لکه څنګه چارتیا ده هسې ترېنه ساتنه وکړی د دې لپاره د ونو کرل څومره ضرور دي د کثافاتو بې ځایه نه غورځول څومره ضرور دي اوبو ته پاملرنه څومره ضرور ده او همدارنګه د وچکالۍ مخنیوی څنګه کیدلی شي کوم بارانونه چې په دې وروستیو کې وشول ګټه ځمکې ته څه ده د پاتو اوبو نه یې څنګه ګټه پورته کولی شو که څه هم ضررونه یې ډیر دي خو د کومو برخونه مو ګټه اخیستلی شو نن به په دې برخو کې له تاسې مورو او میلمه هم راسره په پروګرام کې شته دی. پوهان صاحب بشیر دودیال دوی سره په پروګرام کې دی. له دوی به داسې لارښوونې اورو چې وکولی شي تاسو اوریدونکو سره مرسته وکړي په ځانګړې توګه هغه کسان چې په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي. د پوهان صاحب لارښوونې به تاسو سره مرسته وکړي چې تاسو تخریب شوې ځمکې بیرته را جوړې کړئ او همدارنګه د طبیعت د تخریبېدو په ټوله کې یوازې د غروستي سیلابونه به په پام کې نه نیسو د چنن د چاپیریال نړیواله ورځ په ټوله کې څنګه چاپیریال ته پام کولای شو څنګه زنګلونه هيا کولای شو څنګه زمکه خصاتلی شو په دې به هم خبرې ترې ولرو. تو دیال سپ تاسو هم پروګرام ته ستړي مشه په خیر راغلی. د چاپیریال ساتنې د دغه ورځې د نومولو هدف لکه څنګه چې ملګرو ملتونو بیان کړی دی د زمکه هيا د دخته کېدو مخنیوي او په ټوله کې هغه تخریب شوې زمکه بیرته را جوړول څومره په افغانستان کې خلک دغه مسلې ته په عام ډول باندې پام کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو نمخ کې تاسو ته ساسو درجو تخنیکی همکارانو درنو هیوادوالو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته دغه نه نیک مرغه دا د خوشحالي خبره ده چې اوس هم بشریت د خپل کلیزو پر مخ د خپل جنتریګانو په پاڼو باندې داسې ورځې لري چې د دوی د ژوند د دوی د نیکمرغۍ سره مستقیما رابطه لري. په دغو ورځو کې یوه ورځ د چاپیریال د ساتنې ورځ ده. چاپیریال څه شی ده؟ چاپیریال اصلا موږ تاسې دغه شاوخوا کوم بیولوژیکی او غیر بیولوژیکی عوامل چې لرو د ټول مجموعه ته موږ چاپیریال وایو. دا یو برخه فیزیکی دا یعنی ناژوندۍ برخه لکه خاوره او اوبه او هوا او دا، بل بیولوژیکی برخه ده چې هغه حیوانات دي او هم نباتات دي او د مایکرو ارګانیزمونه دي. دا دي دا ټول زموږ په ژوند باندې رابطه لري. تانسلی یو ډېر ښه تعریف وکړ. تانسلی په 1940 کال کې دې ته د ایکوسیستم نوم ورکړ. دا یو سره تړلی سیستم ده، دا زنجیر حلقې ټول یو بل سره رابطه لري. ژوندی موجودات هم د خوراک د لحاظ د هر لحاظ یو په بل باندې تکیه دي. دا ټول بیا د لمر په رڼا پورې تکیه دي. د لمر رڼا بیا په نباتاتو باندې تاثیر لري. دا د اوبو جریان، د هوا جریان، دا ټول هغه عوامل دي چې بل مقابل په دغه فزیکي یا بیولوژیکي تاثیر باندې تاثیرات لري، په دې سیستمونو باندې تاثیرات لري. دا دلته انسان خپل فعالیتونه عیاروي د همدغه فزیکي محیط په چوکاټ کې، د خاورې نه استفاده کوي، د اوبو نه استفاده کوي، د هوا نه، د اکسیجن، د لمر د رڼا نه دین استفاده کوي. اما انسان یوازې دا نه چې په دې محیط کې ژوندی ده او فعالیت کوي او دا حق لري، بلکې د سره نور ژوندي موجودات هم په دې چاپیریال کې د ژوند کولو حق لري، باید متضرر نشي. دا نور ژوندي موجودات که مایکرو ارګانیزمونه دي په خاوره کې، په هوا کې، او که دا نباتات دي، بوټي دي، ځنګلونه دي، لوی بوټي دي، واړه بوټي دي، په مجموع کې د ځمکه فرش دا، او دا نور ژوندي موجودات تا ټول تاثیر لري. تاسو وګورئ مثلا زمونږ خلک لیوه او ګیدړې باندې گزار کوي، دا له منځه وړي چې دا مضر شی ده. حال دا چې دا ګیدړې دا موږکان خوري او موږکان زموږ فصلونو ته تاوان رسوي. دا څه موجودات چې دي، دا الله تعالی د یو لوی حکمت له مخې رامنځته کړي دي. که موږ دلته دغه تنوع د ژوند د ژوندیو موجوداتو دا محدودوو، دا زموږ په زیان ده. که چیرې موږ هوا ککړه وو، اوبه ککړه وو، خاورې ککړه وو، دا زموږ په زیان باندې ده. خاورې داسې ککړېږي چې موږ بې احتیاطه هر څه په کار ځای وغورځوو. اوبه داسې ککړېږي چې موږ بېلابېل کیمیاوي مواد، فوزداجات او دا پکې ورګډ کړو او د اوبو رنګ او د اوبو خوند خراب کړو. په مجموع کې خاوره ځکه خرابېږي چې موږ د ځمکې شین پوښښ له منځه ویسو. دغه ځنګلونه مثلا تاسو دا اوس یوازې دا د سیلا خبره وکړله. سیلا یو تاثیر ده د چاپیریال د خرابي. بل تاثیر یې د هوا تودېدل دي، دا نړیواله تودوخه. او دغسې ځینې مرضونه دي زموږ په وجود کې، ډاکتران چې وایي چې یو شمېر مرضونه، جلدي مرضونه او د سترګو مرضونه چې دا څو کاله مخکې قطعا نه وو، نوي نوي مرضونه دي راپیدا شوي دي، تنفسي مرضونه دي. دا ټول د چاپیریال له امله. اما زموږ بس زیاتره د سیلابونو په هکله متاسفانه دا چې د مضره غازاتو له امله او په هوا کې د مضره غازاتو د ذراتو له امله یو نوه یو موږ ورته ګلخانهي غازونه وایو، دا شینکوریز غازونه چې په دې کې کاربن ډای اکساید او کاربن مونکساید دا ټول دی په هوا کې د سیوه طبقه غوندې جوړه کړې ده او دا د ځمکې تودوخه زیاته کړې ده. کله چې د ځمکې تودوخه زیاته شوله، سمندرونو کې د اوبو سطح جګېږي، د شمال د قطب کنګلونه ویلې کېږي، دغه وریځې حرکت بل شکل غوره کوي، د بارانونو هم وخت تغییر کوي، هم شکل تغییر کوي. پخوا به په افغانستان کې ژمی کې واوره وه، اما اوس موږ ګورو بعضې وخت په دغه ژمي کې هم بارانونه ورېږي. حال دا چې بیا وروسته په پسرلي کې ګلۍ زیاتې شي او دا د بارانونو شدت ډېر زیات شي، مخکې د دېنه چې ځمکې ته جذب شي او د جذب کېدو فرصت برابر شي، دا په ډېر کم وخت کې په روانو اوبو باندې بدلېږي. او افغانستان زیاتره غرنۍ ده، دغه اوبو د غرونو نه کله چې راوځي په دغه خوړونو کې، دا نو بیا متاسفانه ډېر یو لوی آفت، ډېر یو خطرناک که پیکر ده سیلاونه چې زموږ هیوادوال د راز راز خوشنوی سره مخامخ کوي، هم کورونه ورانی، هم ژوندي موجودات له منځه وړي متاسفانه، هم کاروندې خرابوي. او د دې نه وروسته بیا د دې نور تاثیرات ډېر زیات وي، چینې، کاریزونه، څاګانې دا بندې کې د څښلو اوبه له منځه لاړ شي، یو شمېر نور څیزونه دا د سیلا اوبه ځان سره ګډ کړي، دا چون د هوا ګرمې په دغه وخت کې دا په اوبو کې هغه ته تعفن رامنځته کی د دې اوبو کابلونه ولارې دا باندې کی نو راز راز کوم دی خپل سیلاب دی راځي په وخت کې لوی زیان پیښی هم بیا ورسته دي نه کړی چې دا خړه ناست وی او دا د اوبو په منابعو لارو مجراګانو په دې باندې تاثیر کوي باندې کړی نو دا بیا خلکو ته ډېر لوی لوی مشکلات پیښی باران چې د باران څاڅکی ډېر په شدت سره په خاوره باندې لګیږي او دا بیا د سیلاب باعث کېږي. که چیرې ځنګل موجود وي دغه د باران څاڅکی په شدت په ځمکه نه لګیږي په خاوره نه لګیږي بلکې د ونو پاڼې او د ونو شاخونه یې جذبوي او هغه په تدریج سره دغه شدت کمیږي او دا ځمکه کې جذب کیږي. سیلاب نه راروانیږي بلکې ځمکه کې جذب کیږي. کله چې ځمکه ته جذب شو زموږ زیرزمینی منابع د اوبو تخلیه کوي. زموږ څاګانې زموږ کاریزونه زموږ چینې هم ډېرې ښې ورسره تازه کیږي. خو متاسفانه په دغه د په مجموع کې د چاپېریال په تغییراتو کې دغه د سیلابونو په راتګ کې په دې ټوله کې په مستقیم ډول او غیر مستقیم ډول د انسان لاس ده. دغه صنعتي فعالیتونه چې ډېر زیات شول او ډېر شدید شول دغه فابریکې ماشین آلات دا هم د چاپېریال د ککړېدو باعث شول.
مننه تاسو ته راګرځم بیرته په هنسبو په دې اړه به له تاسو ډېر واورو. خو سپه یو ریدونکو راوخلو که څه پوښتنه لري نو مور ته وخت لیله کوم زما اړیکه کنی ولیده.
السلام علیکم ازمه محمد جان د کندهار سره د معلومات دې سلامونه وان تاسو وایم چې زما راغله. افغانستان کې نه پاپریکې سه نه کارخانې سه نه دودان سه دغه به اوس موږ مخنیوی به مړ څنګه کو دغه دنیا وار لار مانا دنیا خواري نه کړي پاپریکې باندې کې یا د ګازونه باندې کې یا شکرې باندې کې او بل دغه موږ څه د جنگو او بمبار او څنګه دې شل کال او دا رقم رقم د بمانه من چې وځه فکر کو نه نه مخ دا پښتنه کو دغه به څه غزا کړی یو خدا بل چې دا سیلابونه د دې وخت را ل خو هغه بغلان خلک دغه پښتنه مرو خاطر متل دی ول مار پر ملتان څخه څه وې دي زور در څه وې خطر نک څنګه متل په خو او څنګه به انصاف شروع دي ګور سره به په بغلان خلک دي لکه چې ځان کې په بل ولایت کې کې ځاس نه واغه دي دا غري باټ وې دغه غواړي چې غواړي په نور ولایت کې غواړي خدای انصاف چې وې د خلکو سره د خلک در بدر خپل او بل دا مرسته چې بار مخنیوي د څنګه کې د سلابو او د باران او د دغه مش خو بیا واسي نو غاز لرو نه دت لرو غاړي دنیا ته معلومه زنه ما سم دغه د پښتنه د خورجان چې دغه مخنیوي د څنګه کېږي د سیلابو دغه کمیږي څنګه به سي څنګه به وسی د خیر سره
مننه محمدی صاحب کور مودان ژوندۍ اوسي. دوتیال صاحب کبا د دوی پوښتنه سم اخیستی وی دا چې په افغانستان کې خو لکه ډېر زیات فابریکې نشته دا لکه دغه غونډې مهرباني لته سره
رښتیا هم د چاپریال ټکرتیا او دغه د تیبلی ناوړه پیښو واقع کېدل دا یو بشري پرابلم ده، ټول نړۍ پرابلم ده، دا جهان شموله موضوع ده او په دې کې ټول بشریت لاس لري، یوازې موږ افغانان نه. خصوصا دغه صنعتي انقلاب نو وروسته کله چې دغه ماشین آلات او د سون توکي او د اقتصادي فعالیتونه ډېر ګڼ ډېر افراطي او له حده زیات شول نو چاپېریال ته ګواښ رامنځته شو. دې ته موږ د چاپېریال پوهنې په اصطلاحاتو کې فوت پرنټ وایو، د پښې پل. د افغانانو د پښې پل د چاپېریال ککړتیا کې ډېر ناچیزه ده، اما زیان او ضررونه تر ټولو نه زیات دي افغانستان ته. په نړۍ کې اته هیوادونه دي چې د چاپېریال نه ډېر متضرره دي، متاسفانه یو په دې کې افغانستان ده. اما هغوی چې د چاپېریال په ککړتیا کې رول لري هغه نو بیا ډېر زیات دي، خصوصا دغه صنعتي هیوادونه. په همدې خاطر دغه صنعتي هیوادونو تر اوسه څو ځلې کنفرانسونه دایر کړي دي چې په دې کې امریکا، انګلستان، جاپان، روسیه دغه چې لوی صنایع لري نفتي مواد مس مصرفی لولوی ماشینون لری دوی در کنفرانسون در ایر کرد بنده خاطر چه سنگ در غنریوال تودوخ کنترول کی او در هوا ککرتی هم بخوونی سی او در غد اوزون طبقه چرا منسه شویده او در مر اغا مزره گازات ری نراتیری گی او در انسانان و در تباهی و در مرزون و در دی باعث کردی سنگ در غد اوزون طبقه وش گوری پا در مسائل بانده هم در پرمخلی هوادون سنتی هوادون چخفل دوی دیده او عامل دی دوی هم پا تشویش کدی پا هم دی خاطر دی لمری زل دی پاره پا نون سوارش پیتم کار که دوی یک شمیر خطرون احساس کرد به در عالم اخبال منز که که ناصل سبحسون او کرده پا نون سوارش پیتم کار که اروپایی هوادون دی خبال چاپیریال زکر چه اروپا در دی زنگلون دی حاضر دی واشی جوی و دی لحاظر دی جلا اشتمانی لری تبی اشتمانیگان لری دیده ساتن ده پار دویو تنون لاسلی که روست دوانه بیلونه سو دو او یا کار که مردور پولتون دو یو کنفرانس دایر که انوانی و مون بیوازی ده زمکی یو غندالی لرو آن لیوان منگه فقط یواز مکه لرو دا یو دانشمند دا یه تحقیق کرده و دی تحقیقات پا نتیجه که دا دی چاپیریال مسائل دوخانه کل دی بشریت دیویری چه او انسانان او گوره منگو تاس دی جوان دی پار فقط هم دا غیو از مکه لرو که دا غز مکه مخراب کرده که دا غز محیط مخراب که بل دسی سیاره و بل دسی غنده رای نشته دی چه منگ ندیزی نکرده و که آل تور شو نو دا غی کنفرانس دیر تاسیبه کنونه سو دو ایو اکال کنفرانس روست دی دینه بیا ملگری ملتون مجبور شد یا جدا اداره رامن سکره دیر یو لوی سازمان رامن سکره کنون دی یو این ای پی United Nations Environment Program. دغه پروگرام باندې لپاره وګمارل شو چې د بشریت دغه ګډ ستونزه دغه جهان شموله پرابلم د دې لپاره لارې چارې وسنجي. خوشبختانه علما او دانشمندان د سې لارې چارې وموندلې چې د چاپیریال د ککړتیا مخنیوی په باندې وشي. دغه دانشمندانو داسې پیدا کړل چې په همدغه 1960 او 1950 کلونو کې چې لا صنعتي فعالیتونه دومره ډیر نه و د هوا په یو میلیون ذراتو کې 280 میلیون ذرې اجنبي موادو په هوا کې اما اوس 2000 کال نه راوروسته په یو پی پی ایم کې 980 پی پی ایم دغه مزره گازات دی یعنی د 280 980 دغه 980 رقم ډیر یو غیر تحمل غیر قابل برداشت رقم ده نو صنعتي هیوادونو د دې لپاره بېلابېلې لارې وسنجولې مثلا دوی وایي چې دغه ونې او ځنګلونه دا د هوا دپاره یو بهتري فلتر ده د ځمکې شش ده لکه دغسې چې انسان سږه یو شش لري او هوا ورته تصفیه کوي د ځمکې لپاره دا ځنګل دا ده او دوی اوس لري ځنګلونه سره د دې چې په نړۍ کې تر ټولو لوی ځنګل د امازون منطقې دي هغه هم وسوځېدل هم له منځه لاړل ولې نورو هېوادونو کوشش وکړي چې خپل ځنګلونه خپل شین پوشش زیات کړي دغسې هم د هوا د پاک ساتلو دپاره د اوبو د پاک ساتلو دپاره فلترونه دغه د بدرفتونو سیستمونه دغه د موټرو انجینونه اوس تاسې ګوره داسې موټرې جوړ کړي دي چې یا د لمر د وړانګو نه استفاده کړي حتی د اوبو نه استفاده کړي هایدروجن نه استفاده کړي دوی کوشش کوي چې د تیلو نفتو مصرف پکې کم کړي دوی اوس کوشش کوي چې پاک انرژي مصرف کړي د تیلو د زغالو سنګو د لرګیو د پلاستیکو د رابر د دې د سوځولو په عوض باندې دوی اوس د لمر انرژي دا سولار دستګاوې لګولي دي یا بادي انرژي چې د باد نه برق تولیدي دوی دغه د انرژي سیستم هم بدل کړ د ترانسپورت سیستم هم اصلاح کړ او دوی دغه د شین پوشش د پاره هم پلانونه جوړ کړل دا ټول هغه څه وو چې د یو این ای پی په پروګرام کې وو هغوی سپارښت وکړې او ډېر هېوادونو دا عملي کړل یعنی دوی دوه ډوله فعالیتونه سره جدا کړل یو ته د پښو پل نوم کېښود بل ته یې د لاسونو د پل نوم کېښوده د پښو پل رښتیا هم د صنعتي هېوادو ډېر وو خو هغوی دومره بیا تدابیر هم ورته لوړ کړل اما د پرمختللو هېوادونو د پښو پل د چاپېریال په ککړتیا کې کم ده خو به دومره په کنټرول کې ناتوان دي نو ځکه دی زیات متضرر کیږي هم لبل خوانه رښتیا هم بعد بستانه علاوه دینه چې موږ د خپل شید چا په ځای ما جوړ وبو موکه کړی چې یو بو منابع نه استفاده نشو کولای خاورو موکه کړی نه موږ هم یو څه د فعالیتونو د شکارونو را شروع کړی چې په ریال راته خرابېږي دغه د وسلو د بمونو استعمال د ډېر یو بد تاثیر وکړي د علاوه د دینه چې چاپریال خراب کړي مستقیما دغه زهري مرکبات دي د انسانانو په ژوند باندې تاثیر وکړي د بل خوانه موږ هغه وخت کې راځو چې چاپریال سوري ډېرې نوې سیلابونه به پېښېدلې ولې نه د سیلابونو لپاره باید موږ یو څو ورته تدابیر ولرو مثلا دغه غرني تالابونه یا دغه ځایونو کې چې غر په لنډه فاصله کې ده هلته موږ موانع ایجاد کړو ولو که چاپریال ککړتیا مشکل دومره نه وای هم دغه د بارانو په اثر چې کوم اوبه راځي دا اوبه باید موږ زیرمې کړو ذخیره یې کړو چې یو یې خوانه د دې نه سیلاب جوړ نه شي د بل خوانه دا بیا په دغه اوړ کې موږ ته په کاریږي خو موږ په دغه ټولو برخو کې ناتوان یاسو.
او دودیال صاحب قدم راته وای چې افغانستان کې خلک په ناپامۍ کې همداسې شوي دي چې دوی پامې نه وی چې کار کوي او طبیعت ورسره خراب شي ځمکه ورسره خراب شي چاپیریال ته زیان ورسیږي.
او دا د چاپیریال ساتنه کې یو شمېر عوامل شته دي. یو په دې کې د خلکو پوهاوی او د خلکو معلومات ته تاسو د کور ودانۍ چې په دغه مناسبت باندې تاسو پروګرامونه جوړوي او د خلکو ذهنونه روښانه کوي موږ هر یو د چاپیریال په مقابل کې فرضي مسؤلیت لرو که چیرې موږ هر یو په دې برخه کې خپل مسؤلیت خپله وجبه ادا کړو انشاءالله موږ به د چاپیریال په ساتنه کې ډېر ګام اوچت کړی وي. دا که کسبکاران دي که د کور مېرمنې دي که د فابریکو خاوندان دي که د سیاسي پالیسیو جوړوونکي دي که تجار دي که معالجین دي که مصرفوونکي دي دغه د ټولنې ټول اقشار او ټول افراد که چېرې آګاهي ولري پوهه ولري او احتیاط وکړي نو موږ نه به چاپیریال خراب نه شي. تاسو وګورئ نور دنیا کې دا خلک داسې تربیه شوي دي چې یو ذره کاغذ یو ذره پاکټ یو بل څه بې ځایه نه غورځوي هغه خپل ځای ته رسوي په اغزي کې اچوي. دوی هېڅکله په روانو اوبو کې داسې څه نه ورچوي چې هغه باعث دی چې اوبه خراب شي. دوی دغه د بدرف سیستم دومره ښه جوړ کړی دی چې دغه د یوې لویې منطقې د تشنابونو د بدرف دا ټول په یو ځای کې را جمع کېږي او هغه د وخت په تېرېدو سره د هغې نه ډېر کم حجم شی جوړ شي. دغه هغه کوم ګاز چې په هماغه تړلي سیستم کې رامنځته کېږي د هغه ګاز نه دوی استفاده کوي هغه ګاز سوځوي او موږ نه متاسفانه هر څه زموږ دغه بدرف سیستم زموږ سرخلاص دی. دا سرخلاص سیستم د بدرفتونو دا هم هوا خرابوي هم نور مضره حشرات رامنځته کوي نو موږ دغه شی لږ څه ناتوانه یاسو. یو هغه د دې دا ده لاره دا ده چې موږ نشرات ولرو د راډیو د تلویزیون د مجلو د اخبارونو او خلکو ته آګاهي ولرو. بله لاره دا هم ده چې زموږ پالیسي جوړوونکي ادارې باید داسې تدابیر ولري چې هغه که ښاروالي دي که د صنعت وزارت ته که د تجارت وزارت ته که د زراعت وزارت ته دا ټول دوی لاسونه یو بل سره ورکړي او هغه تدابیر چې دغه علما ښودلي دي خصوصا هغه څه چې یو ان ای پی سپارښت کوي هغه باید موږ تاسې عملي کړو. له نیکه مرغه موږ د چاپیریال ساتنې اداره لرو او نن ورځ دغومره کومکونه چې د چاپیریال ساتنې دپاره کېږي پرمختیایي هیوادونو سره په ډېرو نورو برخو کې نه کېږي. دغه یو ان ای پی ډېر یو فعاله اداره ده د پرمختیایي هیوادو دپاره او دې همدغه یو څلور میاشتې مخکې یو لوی کنفرانس در کړی و او په هغې کې د دغو هیوادونو دپاره ځکه چې ډېرې پیسې په نظر کې ونیولې اما دا زموږ یو ناتواني ده چې موږ نشو کولای چې داسې پروژې دوی ته پیشنهاد کړو د دوی نه دا پیسې واخلو او خپل چاپیریال پرې باندې وساتلی شو. که چېرې موږ معقول پروپوزلونه ولرو یعنې په کافي اندازه اندازه پیسې د دوی نه ترلاسه کولای شو د خوړونو د بندولو دپاره د موسمي بارانو د کنټرول دپاره د غرنیو طالبونو دپاره دا زموږ خلک چې ورته ډیمونه وایي چک ډیمونه چې ورته وایي د دې دپاره او یو بله هغه تا د زموږ ډېره بد عادت دا هم د زموږ د خلکو بې چرچي بې خبري دا هم ده تاسو دا ویلي چې د خلکو نه پوهوئ دوی ښه پوهېږي چې دغه سیمه دغه ځای چې ده په دغه ځای کې د خوړ مخه ده او په دغه ځای کې چې باران زیات وشي اوبه راځي خامخا راځي دوی په هغه ځای کې کورونه جوړوي سړک جوړوي او دوکانونه جوړوي نو خو دوی د لږ فکر وکړي لږ اخواته لوړه ارتفاع کې د غونډیو لمنې دي د غرنې لمنې دي هغه ځای اوزګار پریښی ده او په هغه ځای کې چې اوبه راځي په هغه ځای کې دوی کور جوړ کړي او دوی هغه د یو پنځو ورځو ورښت په نظر کې نیسي فکر کوي چې دا به ټول کال دغه شي خو نو تاسو لږ ډېره پیشبین واوسئ تاسو د خپلو تجاربو نه پوهېږئ واولو شو نو زموږ هېوادوالو وقدرمنو شریفو خلکو تاسو وسنجوئ چې دغه د سیلاب مخه کې کورونه مه جوړوئ لږ ذره ځان ته تکلیف ورکړئ د دې منطقې نه چپ کلي جوړ کړئ کورونه جوړ کړئ پراخه ویلیګانې جوړې کړئ تاسو په دغه لنډ ټانګ ډېر خطرناک ځای کې ژوند غوره کړی دی حال دا چې دغه ته کېدلی شي تاسې غټې غټې ونې کینوئ چې هغه د سیلابونو مخنیوی وکړي دغه ته ځنګل ایجاد کړي ځکه چې دغه منطقه ټیټه ده اوبه راځي اوبه لري دغه ځای کورونه نور ځایونه کې جوړ کړئ نو په دغو ټولو برخو کې زموږ خلک بې خبره دي متاسفانه نه تدابیر ورته لري او نه عوامل پېژني متاسفانه موږ باید دوی سره د راډیوګانو د لارې د تلویزیون له لارې د نشراتو له لارې کار وکړو دوامداره کار وکړو چې دوی په دې باندې پوه شي چې نه چاپېریال خراب کړي او نه هم ځان ته خطر پیش شي او هم همدارنګه زموږ پالیسي جوړوونکي ادارې هم باید موږ بیداره کړو متوجه کړو پوهاوی ورته ورکړو چې دوی ډېر ښه پروپوزلونه برابر کړي دغه څه کال موږ نړیوالو ځکه ډېر پیسې په نظر کې نیولي بعض هېوادونو وکولی شول چې دغه بودیجه د دوی نه واخلي د ډېر ښه پروپوزلونو په واسطه اما افغانستان تر اوسه متاسفانه کوم قدم نه ده اوچت کړی امید ده زموږ دغه ادارې هم ښه توانایي پیدا کړي او امید ده چې زموږ خلک هم مستفیدي نه دې ته متوجه شي
ډېرې مننه کورودان پوهن صاحب تاسو بیرته راوګرځم اوریدونکي راسره په لاین دي نو مراته واخلئ لکم زماړي کې نیولې
ډېر مننه شلخوري سلامونه تاسو ته قدرمن میلمه ته نبی الله زبلای دا واخلې غزنی خبرې کوم
غزنی نه زبلی صاحب ستړی مشي په خیر راغلی په بخښنه سره چې نوم غلط واخیسته مهرباني که څه پوښتنه لري
ډېر مننه کوم دا چې ستاسو قدرمن میلمه واقعاً ډېر ښه تحلیلي بحث پرې وکړي ډېر ښه تشریح کوي او ډېره په غور مو دا موضوع وڅېړله نو لکه څنګه چې میلمه محترم وویل تر ډېره حده هیوادوال خبر هم دی چې چاپېریال پاک ساتل د انسان صحت ته چې صحت یو شتمنی ده زموږ نو ډیر زیات د دې تر څنګ چې صحت هم شل لوبوي خاصتا صحت خو ډیر اکثر خبران دي خو بیا هم لدې سره سره متاسفانه زموږ استاد هیوادوال د چې ونی بوتي ډیر زیات رول لوبوي د چاپریال ش ساتنې په بخښ کې خو بیا هم هغه د یو لړ اقتصادي مشکلاتو متاسفانه په افغانستان کې د غازو شتون یعنی ګراندی د هدو پوتو د پاره د ور د پاره هغه ونی بوتي ته په پاغونه کې مثلا کم وهل کیږي خو په غره کې په چارا کې په پراخه پیمانه وهل کیږي نه حکومت مخه نسی نه هیوادوال داسې فکر کوي چې دا خو د صحت لپاره د چاپیریال لپاره ډیر مفید دی نو دا کومه تاسو خارج ته وګورو مثلا زه ایران کې ومال تاسو به د غره ته کتل سړی به داسې فکر کوي چې دا یو ښه پارک ده خو هلته د دولت له خوا بند و هلته د غازو شتون ډیر و نو چندانې هغه هیوادوالو ورته ضرورت هم د وهلونه لرل په ټول کې له میلمانه پوښتنه همدا ده آیا افغانستان د چاپیریال ساتنې په بخښ کې سیندي دی غفلت کړی ده څومره لنوري نړۍ نه پاتې دي او بل آیا دکانداران شاریانو چاپیریال ته زیان نه رسولی کومو تاسو د چرې وګورو د شار نظافت وګورو تر ډیره حده له شار نه چاپیریال نه در خراب شوی مننه
ډېر مننه کورودان ژوندۍ اوسئ زابلي صاحب بلوریدونکو مرا سره له واتس اپ نه دی که تاسو مخ حق لري مهرباني وکړئ خدوی د ټلیفون نه دی مهرباني نو مور ته وخلې لکم زما لري کنه ولی
السلام علیکم خورکی تاسو سلامونه او تاسو مېرمنو سلامونه
مننه کور ودان نوم دی وخل لکم زید یاری کنی ولی او کڅ پختن لری
محمد نه باقی یاری مل شندن خورکی مش چیو کوچیانی مش سارا کی تاتیو نو دغه سارا کی دیر بوت انسان و دغه خپل بر سر ول کیږي یعنی اسلامی امارات مخنیوی نه کی نو دا چاتریال لپاره ما په نظر به ډیر شوی دا بوت چې معنا دا خپل بر سر ول کی او کیږي بیا ول کیږي نو دا یو خورکی او پښتنه تاسو سره ملاره ما
مهرباني
هيا هایا دانیل مانا دا پرسنه لرم چې هایا سارا پاکه ده که دغه مانا ساری خلق پاکی دغه پرسنه لرم
مدنه کورودان په هانس سیاسي پښتني یادشت کړی دی زواب په نوبت سره درکې خو دغه بل لوریدونکو به راوخلو د دوی پښتنه په مو تاسو مهرباني وکړئ نو مور ته واخلئ که زما غلری سیاسي ته وصل ده ستړي مشه ته خیسه
السلام علیکم مننه سیال خوب تا او د خضر ور نن او ټول ازادي رادیو کوونکو ته نیک هلی او احترامات ورنکوم او له تای روشن صد خمنه نس مفتي وخت راکې نو د موحد چاتریال یا د موحد زیس ستا ساتل کوم سیمه مانو صاحب هم تشریح کوي نو دا هو وکړن د ژوند د فاره یو مهم رکن او شرط هو نن او پرون موږ موحد یا چاتریال د سختو بادونو له کبله ډیر سخت متضرر ده او داسې دوړې دي داسې باد ده چې د باندې سړی نسي ورتوتای نو دا مخکې هم اسکل شوی وو چې باد به یې نو د پنځشنبې په ورځ هم ممکن چې باد یې نو روسیا هم د کاوریدون کې څه وویل دي چې نظرونه یې ورکول خاص تر زبلی صاحب سیز موږ په وطن کې روسیا هم په مخ کې انقلابو کې دلته موږ څه شغلونه لرو په دې کې لري چې درختي وي باغونه وو دا ټول ووهل شو بیا د راوړو په وطن کې به خرڅول خو هیڅ یې مخنیوي نه کاوه خو لله الحمد او اسلامي امارت بیا هم ودی تجدید نظر کړی دا هغه کښې سره شنه دي خطروسه دې نه دي خو چاته اجازه نه ورکوي چې دا ووهي او یا وسوه دي په بازار کښې خرڅ کړي دا خو مفتي ولایت کښې دغسې بعضې څه غرونه شته چې دا بوټي لري او نور خو نو دلته انشاءالله وطن سر سبزه ده شین ده خاصتاً په دې ولسوالي کښې اوس د سولر انرژي یا د هندارو له لارې څخه مطلب ښه باغونه شنه دي نو دا د وطن دپاره مفید او مهمي تمامېږي
ستاسې په سیمه کښې حتمن په دغه هندارو باندې له ځمکې نه هغه څاګانې چې ژورې څاګانې کنې اوبه نه راوباسي همداسې ده
بلې هو دلته تقریبا زموږ د ولایت نوي پیسه د ابیاري یا د خوراک اوبه دا ټولې د دغو هندارو له لارې دي که کښت که زراعت ده که باغ ده که انګور دي که بادان دي که هر شی دي او هر سړی په خپل کور کښې یو انچ اوبه لازمن لري له موږ نیولې بیا زموږ تر ګاونډیانو همسایګانو نو دا اوبه له دغو څخه خوړلې کېږي محترم دودیال صاحب محترم څخه مې دا پوښتنه ده چې د افغانستان چاپېریال نسبت و ګاونډیو ممالکو ته خاصتاً پاکستان ایران یا نور د منځنۍ آسیا هېوادونه څه توپیر لري او څه کېدای شي چې موږ خپل محیط او چاپېریال صفا وساتو خلکو ته یې څه توصیه ده آیا دوګن شان ونه سوځي باغونه کښېږدي نو د ده څخه د دې جواب په هیله
حتمان حتمان موږ به دودیال صاحب نه په دې اړه وپوښتي مننه کور دې ودان چې اړیکې دې نیولې وه دودیال صاحب اول که دا راته ځواب کړئ چې زابلي صاحب هم یادونه وکړه ښاریان ډېر چاپېریال ککړی که کلیوال خلک
ډېره ښه پوښتنه ده زابلي صاحب هم دا پوښتنه وکړه ده او په زمین کښې زمونږ ورور چې د شینډنګ خبرې وکړې هغه هم دې خبرې ته اشاره وکړله رښتیا هم دغه د فعالیتونو تکاسف او ګڼه ګوڼه او د نفوسو زیاتوالی دا په ښارونو کښې زیات ده او زیات نفوس زیات په زغه مواد چاپېریال ته ورشړي دا فضله هغه مواد چې کاربن ډای اکساید د غازونو دی چې عضوي مواد دي دا معلومدار په خارونو کې زیات تفعیل کیږي اما دا ژوند نو چاره نشته دا موږ باید هم سارا ولرو هم باید اطرافونه ولرو هم خارونه ولرو د دې ټول د پاره جدا جدا تدابیر دي دا چې موږ په صحرایي سیمو کې باید شی په نظر کې ونیسو هغه جدا تدابیر لري دا چې موږ باید په غرونو کې څه په نظر کې ونیسو زراعتي سیمو کې څه په نظر کې ونیسو په کلیو کې کوم فعالیتونو ته اجازه ورکړو کوم ته اجازه ورنکړو او په ښارونو کې بیا څه تدابیر باید ولرو دا یو بل سره فرق لري دومره چې په چاپیریال باندې ښاري نفوس تاثیر کوي بد تاثیر کوي اطرافونو کې دومره بد تاثیر نه کوي اما دواړه خپل خپل وظایف لري دواړه خپل مسؤلیتونه لري زابلی صاحب دا پوښتنه وکړله اما داسې نه کېږي چې زموږ کلیوالي خلک دوی غوسه وکړي دوی قهر وکړي او په ښارونو باندې په غوسه شي ووایي چې دا ښارونو دا کار کړی دی ښارونه خپل رول لري ښار کې صنعت دی ښار کې تجارت دی ښار کې مؤسسات دي دفترونه دي اداره ده بیوروکراسي ده د صحت سیستم په ښارونو کې ده د تعلیم او تربیې سیستم په ښارونو کې ده دې ته هم موږ ضرورت لرو د همدغه تعلیم تربیې صحت تجارت فابریکو د دوه له برکته زموږ اطرافونو کې ژوند چلیږي او د هغوی ضرورتونه رفع کیږي نو د ښارونو ژوند ضرورت ده منتها موږ باید دا سیستم را جوړ کړو په ښارونو کې بله خبره دا شوله د کلیو او د ښارونو زموږ کلیوال زموږ د سارا اوسیدونکي ورونه او هیوادوال دي په ښاریانو باندې نه غوسه کیږي دوی دې یوازې ملامت نه بولي بلکې ملامت تقریبا ټول یاستو او بیا دغه چاپیریال کوم ضرر چې دا خو بیا دغه ښاریانو ته هم رسیږي کنه دغه بعضې مرضونه جوړدي مرضونه د سترګو مرضونه دا تنفسي سیستمونه خرابي دغه بېکیفیته غذا او خوراک دغه ناوړه هوا دا د هومره چې ښاري خلک ترېنه په تکلیف دي لله الحمد موږ د کلیوال بیا د هومره په تکلیف نه دي د دغو مشکلاتو نه نو که دوی رول زیات لري بیا د هومره زیات په تکلیف هم دي په هر ترتیب سره موږ داسې تدابیر لرو چې د کلیو او د اطرافونو لپاره جدا او د ښارونو لپاره جدا را به شو دغه بلې خبرې ته زابلي صاحب وویلي دغه د ځنګلونو ساتنه زابلي صاحب ایران لیدلی رښتیا هم هغه ته تاسو وګورئ دغه غرونه کاملا شنه دي پوره ځنګلونه ثابت پاتې دي دغه چې په اروپا کې که چېرې وګورو هند کې وګورو حتی دا زموږ د نږدې ګاونډی هېواد پاکستان دوی دا د خپلو ځنګلونو سره دومره احتیاط کوي چې ډېر زیات اجازه نشته ده چې هلته ونې قطع شي په دا بعضو هېوادونو کې او په شمول دي هم دا زموږ د ګاونډیو په دا ایران کې هوایي کامرین دي دغه د ونو عکسونه یې اخیستي دي د هر کور له مخې د هر سړک تر څنګ په دغه ټولو پارکونو کې ونې په نښه شوي دي کومه ورځ چې متوجه شي چې یوه ونه نشته ده په خپل ځای باندې وګوره په دې ټول تهران ښار کې چې یوه ونه کمه شي بدون د ښاروالۍ د اجازې نه فورا اغزي ته ورځي او هغه نه پوښتنه کوي چې دغه هلته تر پرون پورې دلته یوه ونه وه دا څه شوله او هغه سړي ته اجازه ورکوي موږ متاسفانه لګیا یاستو په ډېرو ولایتونو کې ځنګلونه له منځه وړو ولې هېڅوک یې د پوښتنې نشته ده مخکې د دغه څلوېښت کلونو جنګونو نه د افغانستان د ځنګلونو ساحه د ټول مساحت د جملې نه 3% وه اوس متاسفانه ارقام یوه شېره 28% ښیي یعنی د نیمایي نه هم کم ځنګلونه پاتې دي سم نیم ځنګلونه او دغه نه لا اضافه موږ ورته سقط کړو په لوی لاس موږ له منځه یوړل څړځایونه زموږ تاسې 30% وو د ټول مساحت دا هم هم د کیفیت له لحاظه له منځه لاړل مس شول هغه بوټي له منځه لاړل او هم په باندې ارغل وشو یا کورونه تاسو کلی په باندې جوړ شو یا زراعتي ځمکې په باندې جوړې کړې دا هغه دوه برخې زموږ په چاپیریال باندې ډېر تاثیر کوي ځنګل او څړځای دا هم له منځه ویړل نو دا وګوره بل دا چې ازابوتو سي دا ویلي چې دا خلک دا سوځوي دا انرژي منابع د زمونږ ناتواني ده زمونږ اقتصادي زیربنا ډېر ضعیفه ده موږ ونه شو کولای چې خلکو لپاره د انرژي منابعو کې ګاز ورته برابر کړو نن ورځ ټوله دنیا کې خلکو ته ګاز مهیا ده دې ته شنه لمبه وایي چې انرژي او حرارت فوق العاده زیات ده اما هوا نه ککړوي ولې موږ د دې نه محروم یاستو خلک نن ورځ د برق نه استفاده کوي او د برق لپاره بیلابیل منابع لري. بادي برقونه شته ده، د اوبو برق شته ده، د اټومي دستګاه د خانه برق تولیدیږي، د اوبو بندونه شته دي. موږ متاسفانه دغومره فهمان سیندونه لرو که دغه د کونړ سیند باندې که چیرې موږ د بند جوړ کړو برق په تولید کړو، د اوسني موجود برق نوي چنده برق موږ تولیدولی شو. تاسو نو محاسبه وکړئ نوي چنده د موجوده برق دغسې دا زموږ د جنوب غرب د ولایتونو دغه پراخه ساحه او ډاګونه که چیرې موږ دغه سیندونه لږ ذره مدیریت کړی شو، زموږ د اوسني نفوس چې اوس موږ 1.5 میلیونه یا 1.5 میلیونه یا څوکنه د 1.5 میلیونه وګړو دپاره موږ غله غنم وربش جوار موږ تولیدولی شو. دا په ضمانت سره د ارقامونو له مخې نه موږ دغومره تولیدي ظرفیت لرو، موږ دغومره زموږ خاوره او زموږ اوبه او سیندونه دومره استعداد لري، اما موږ دا متاسفانه له منځه وړو تدابیر ورته نه لرو. کاشکې موږ وکولای شو داسې یو ښه سیستم اداري او حکومت به ولرو چې داسې قوي قوي زیربنایي پروژې موږ د دنیاوالو نه ترلاسه کړو. په دې زیربنایي پروژو کې د بندونو جوړول راځي، په دې زیربنایي پروژو کې د برق د دستګاهو جوړول، د موږ د باد نه ډېر ښه برق ترلاسه کولی شو، د لمر د انرژي نه ډېر ښه استفاده کولی شو. افغانستان خوشبختانه یوازې داسې نه چې اوبه لري، سیندونه لري، معادن لري او ځنګلونه لري، بلکې یو بل ښه والی دا ده په مقایسه د ډېرو نورو هېوادونو چې دلته دغه د لمر شعاع په داسې زاویې سره راځي او موږ په کال کې 200 ورځې موږ لمر لرو. دا ډېرې زیاتې ورځې دي په یو کال کې. دغه اروپایي هېوادونو کې وګورئ ډېرې کمې ورځې د لمر موجودې دي، او زمونږ د 300 شپېته 350 شپېته ورځو نه 200 ورځې د لمر دي، او هغه هم زیاتره هغه ورځې چې بعضې وخت په دې کې یو دوه ساعته لمر موجود دي، لکه دغه د اوړي اوږدې ورځې. ولې د دې لمر نه موږ استفاده نه شو کولی؟ زمونږ د جنوب غرب ولایتونه باد لري، د دې باد نه موږ برق تولیدولی شو، هغه برخه کې هم موږ تاسې غافل یاسو. موږ تاسې موږ ناتوانایي بیا چې کار هم نه ده کړی، زیربنایي پروژې هم نه دي جوړې کړي، او په دې کې د دنیا نه ملامتو، خلک نه ملامتو، بلکې دا به زموږ ناتوانایي دي. بله خبره دا د سولر دی، اوس خو متاسفانه دا ښه خبر نه ده. زموږ ورور وویلې چې دغه 90% کښت و باغونو سرسبزي وسارې سولر نه ده. دا موږ څلور منابع لرل د اوبو دپاره په عنعنوي شکل سره، همهغه سمې دي، هغه منابع سیند او ویاله و د آبیاري دپاره، چینې وې، کاریزونه و چاګان. چاګان البته چاګان مې هم هرهټ و. دغه څلور منابع کافي دي د زراعت دپاره، اما څو چې دا سولر لګیي او دا د ځمکې اوبه راوباسي، دا موږ خپل زیرزمینی د اوبو منابع متاسفانه دا موږ مصرفوو، او دا بله ورځ زلزلې رامنځته کېږي، بله ورځ ډېر نور آفتونه راځي. که چېرې موږ حکومت لرلی او د حکومت باید دا ټولې بندې کړې وای، د دې په عوض باید ورته کانالونه جوړ کړي وای، د سیندونه باید کانالونه سره په سیندونه باندې باید بندونه جوړ کړي وای، او قطعاً د سولر اجازه نه وای ورکړي. دا خلک خبر نه دي، متاسفانه دوی موقتي ګټو پسې ګرځي او دایمي ګټې ټولې د دې موقتي ګټو نه فدا کړي. دوی محسوسې او غیر محسوسې ګټې ټولې د موقتي محسوسو ګټو نه فدا کړي. زموږ غټ مشکل همدغه ده، او دا عینت دا ده چې خلک بچارګان خبر نه دي، خلک په دې باندې نه پوهېږي، دې عواقب نه شي سنجولی. او زموږ دغه موجود کوم ادارات هم چې دي، دوی بچارګان هم خدای څو مامورین دي ځي هلته صادره وارده کېني، یو څو که وګرځ راوځي او د ناشتې ته عمر ما شرط می شي چای جوړی شي. بس دوی د ایجادګر خلاق نوښتګر پالیسی نه لري، طرف نه لري چې دا هم مشکلات حل کړي شي. نو هم ژوند په څه ده هم جوار لام دی دی خدای دې رحم وکړي.
مننه کور دی ودان نه بلوریدون کوم سره د تاسو مرته نوم واخلي او وای چې لکم زموړی کني ولی
مننه کوم سمین د پنهار د سر په لون کې نو خدای دې وکړي ټول به جوړ او روغ یاست. او هم دا رقم کني فشتون صاحب، او هم دا رقم توخي صاحب ژغه لري، غوته هم سلام کوم. او لمړی اړیکه مې ده ازادي لري کې خدای دې وکړي چې اخرین مې ان شاء الله راځم د خپل خبرو ته، دا چې د چاټریال ته برابر باندې موجود خپل خبرې ولای شو کوم چې په قنهار کې د سمو د مخ کې پر لپسې بارانونه وسول د کندهار د له هم پرچا وسول د پرچا سره سم بس دغه وب په داولو کې راغو بېدل چې خړ رنگ درلودل نو ډېر خلک پکښ ولمدل لبد مرغه دغه د مشمانو خلک د مریضان هم کله یو خدای کړي وبږي بل دغه دغه د کورو څخه دغه ناوړي وب یا مرداري وب دغه ولو ترې لکږي چې دغه څخه هم ډېر مرزونه پیدا کیږي نو د خلکو څخه به ته خلک به وترجه کوو چې به تاسو خپل مسؤله یاست چې هغه تمې لري چې د شوول دي شروالي والا چې کوم او روبان تاسو وب لکه بس راغه مغه او روبان لکه تاسو عمومي ولو ته وډي وبرای لکوي دا خرابې دا ککړي وب پدې چې خلک لنډیږي په ځواني خلک او د سنت هدا کې او ډېرې په سوونو کورونه درته شېم چې د ولایت څخه دغه ولایت خو بوري وخپل کورونه نو دا څخه بل عادل ناروغي پیدا کیږي بعد دې په برابر باندې شوالي هم یو اقدام وکړي مسؤلین هم دې ته پام درنه وکړي او د دغه معلومات خنیم دغه پښتنه د باید د کندهار د دالې د پاره چې د اوس ډیر کثافات پکښې کېږي ډیر خزیده پکښې کېږي او هم دغه رقم یو رقم لې پکښې کېږي چې ډیر ډیر برده په دغه لې او دا که شو دغه داله دک کړی ده د دې لپاره به یو اقدام نه وسی چې دغه صفاس او هم دغه رقم د بل وخت لپاره ذخیره او پکښې ډیر شي چې نړیوال انجنیرانو تراسي د شاته صفای کې به هم ډیر رول ولوبوي او هم دغه رقم د شهر هغه ښکلا چې په اونو باندې شایسته ده هغه ونی به هم د وچی چې هم دغه رقم په شهر کې بشینګیا هم یو ډیر خلک به بیا په میلو هم راوځي او د خلک چې میلو ته راځي به د چاکریال هغه شایسته دغه پاکی به په نظر کې ونیسي دا څنګه چې خواړه وخوري هغه پاته بر مصرف هغه کې کنانو شان ټوله وګرځي د دې نه ولات چې نه چې په کم ځای کې هغه شوالي خپل هغه کثافتانه یې شي بعد هم درغم تا کې ځای کړی ورسوي چې دغه د ملت یا هم دغه رقم د دې شاو خاله کوم منطقه هغه بیا کړه نسی او بعد ونیسي نو د دې څخه دا هیل ورزو د کوم وخت نه لکوي پکې کلو بوت کې ملندې هم دغه رقم دغه هغه لکه وصفای هم به تاسو هم لرنه وکي او د ملت خدای پښتنه خامخا وکي چې د لپاره به یو ترتیب کیږي کنه په نړیواله سطح باندې په نور مملکتو کې دا رقم بندونه ست یو د څه ترتیب ته برابر شوی دا فکس شوی کنه نور پر لاس پرم نشه ته وخت نه ولري
کور ودان ژوندۍ اوسه چې اړیکه دی نیولې وو د دې باندې پړه دیم پښتنه وکړه پون سپتا 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 تاسو ترازو مېره باندې وکي
ډېر مهمه پښتنه وکړه دا خو ویل چې دا کاغذونه ورسته دی میلې نه دا ته ورځي یو دا هیت کړوي میلې خو هم شو کړه خو خیر او دا ورته ورته وایي چې تاسو دا څه خوړې دا پکټونه کاغذونه هغه ته مخ ورځوي دا راټول شي اما بل دې مجبوریت خبره ده هغه دا چې فرزند سیلاو نو ورسته کلی چې وګراشي د تمنګ خړه وایو او به غیر د خاور نه ډیر زیات نور مرکبات هم بیا ځان کې لري دغه د سیلاو او به او دا ټول مزر دي کداغه ډیری کمی دي د ماشومان سترګو ته لاړ شي او د سترګو د ناروغي باعث ګرځي ډیره کمه کداغه خړه وګونو کې ځای په ځای پاتې شي د وګونو د ناروغي باعث ګرځي نو دې سره ډیر احتیاط وکړ دا په هغه ورځو کې چې او به خړه لري او سیلاوي باید د نو نو لامل شي نو خلاص پر باندې امید شي او خو څکل خو به هیڅ ناروا دي د دې لپاره په لری محلاتو کې چون موږ غرور دی کندار خبرې کولی کله چې تاسو ګورئ د چوبو نه پاکي وي یا وبلر دا چې جوړ کې ډیر اسانه طریقه ده بلر هغه بیا کته هغه نن لري چې موږ وب درې خلاص او ترست استفاده کو په دا بلر کې کته د څه لګه غټي غټي تیږي کې ده د څه غټي تیږي لکه چارمغز په اندازه یاته څنګه د څه غټي یو طبقه ده بل طبقه بیا تر هغه نه هم مېده تیږي واچوې یعنی د چارمغز څلورم برخه بل بیا کاملا شګه ریک ده دا واچوې دا درې طبقه به جوړ شي بل سره په باندې یو طبقه سکار واچوې دا څلور طبقه چې تاسو بیلر کې جوړ کړې نو بیا فاست څنګه دا تاسو ته دا نه پاکي وبم هيا یو پاک وبنه لري دا وګورئ چې واچوې دا د دې نه تصفیکی دا د سکارونه زیاده مېده شګه د شګه نه بیا تیږي چې غټو تیګو ته دا غټو نیټه بیا دې لري غټو تیګو ته او دا نه کې بیا تاسو ته پاکي سترو برازي مخلاص به هم په باندې نه او څخه هم شي کاملا به دي تصفیه شوی او به دي بعضی زمینه کې داغه او به بوتلونه کې ګیل مرته اما شون داخله لري هغه چاره نشته داغه او به چې نور کثافات لري خو خړهونه لري هغه په دې سره تصفیه کیږي نو موږ داغه کلیوالي کارکونکي باید موږ ولرو انکشاف دې هاتې اداره باید دا ولري خلکو ته دی او به پاکولو مثلا هم داغه دي چون کول یا تصفیه کول فلتر کول دا طریقه ډیره ارزان او ډیره اسانه ده یو بیلر غواړي ټیکم پریمانه دی شګم پریمانه ده ارزه نو موږ متاسفانه پر ډارو برخه کې ناتوان یاسو تاسو رادیو به کوم مشکل نه حل کی کومه لار به وخی خو راځي دغه ادارات ته هم وایو چې تاسو مسؤلیتونه لري او دا کمینه کمینه دا که طریقې موږ پیژندلې دا طریقې موږ لري دي
دوتیال صاحب مخکې توخی صاحب وویل چې دوی هغه په قندار کې 90% او بل زمه کې راو باسي او خوشاله مو دي کار ته چې یو څه لاسرسي شته دغه ډول په ناپامۍ کې طبیعت ته ضرر رسول کې د شي زیاتره د افغانستان په سیمو کې وشي دوی ته کپلندو کې وای چې دوی څه کولای شي او هغه واقعي ضرر چې دوی طبیعت ته رسي په ناپامۍ کې د دې مخنیوي څنګه کېدلی شي او د دغه بند پاکېدو په اړه مرته وایست
دا مشکلات چاپیریال دا ټول په ناپوهي او بې خبري کې کیږي د دې جملې نه دا سولر هم معرزو کې چې دوی دا د مارکتي ګټو په خاطر دی وګړي وو دې ګټې د منځ وړي او ځان پیخي دوی کولای شي چې دا هلته د خپل کلی نه د خپل زراعت مکو نه د باغونو نه په لوري واټن کې هلته سین جریان لري هلته د غر خوړ شته هلته موسمي بارانونه کیږي دوی د ملاوتړي دغه اوس په شرکی ولایتونه کې په پکتیا کې خلکو په خپل همت باندې غرني بندونه جوړ کړل دوی دغه محل د سیمه غره کې ټیګه ښه پریمانه ده ولس پاسې د جامعې وزګاری او جامعې کښتوکارني ولس پاسې د اتفاق یو کې دغه د اوبو بندونه جوړ کړل مختلفو فاصلو کې په هغه ځای کې دا اوس پریمانه او بدوی لري تاسو وګورئ دا د شنوارو شاوخوا هغه په خلکو نه مرکې نشر کې دغه تجربه نشر کې په پکتیا کې او بیا د خپل ابتکار د په روان دي نمونه هم شي فلانای چکدم فلانای چکدم دغه ولسمه دغه وب ذخیره کړي هغه وب بیا د زیرزمینی سطح وب را اوچته ای او د دې نه براله په وړي چې شاوخوا بیا د دې نه استفاده کی د دې مواشي ساوی هم بیا دغه نه استفاده کی او مهیت هم شین کی په هوا باندې هم مثبت تاثیر کی ګرمي کمای نو راځي د خپل رواني وب دغه د موسمي بارانونو وب دغه فصلی خورونه دا موږ مهار کو چې ډېر لپاره تدابیر ولرو ضرورت سولر نشته ده سولر موږ ته ډېر بد عواقب لري موږ ډېرې هیڅ نورې طریقې درو خو لږ ذره زحمت غواړي دا زحمت به وکړو
او په هم څه لنډو کې قدم ورته ځواب کوي وخت کم دی ودا قلرو چې په کندهار کې یو بند ډېر کې کړ شوی دی دا غي د پاکېدو امکانات څنګه دی حکومت په دې برخه کې څه کولای شي عام خلک خپل څه کولای شي
بندونه په ټول دنیا کې دا مشکل لري وروسته د څو کلونو نه بندونه کې خړه کینی اما ساکال زموږ سیلابونه ډیر زیات وو دا ډیر شدید سیلابونه خاورې ځان سره یوړل او اوس په بندونه کې ده او دا موږ ته د بایست دی ګرځي چې موږ د اوبو ذخیره کم شي دا په بیلابیلو طریقو باندې کېږي کله اوبو اندازې ډیر زیات وي بیا نو دا هغه د بند دروازې خلاصې پیښود کیږي او دا خړه اوبو شي البته دومره نه چې موږ بیا د بل ورځ د فار اوبو نلرو په نور دنیا کې تخنیکی کار کوي په دې باندې هلیکوپټرونه دي په هغه د باندې په ساحه باندې ترخونه ګرځي او وبخړی او وباسي خړه ټوله پاکه کی د بندونو د پاکولو لپاره موږ د ابرسانی اداره وظیفه لري دا یو تخنیکی کار غواړي کچېری هر کال نشو کولای وروسته د دوه درې کلونو نه خصوصا هغه وخت شدید سیلابونه راوړي او ډېر خړې راوړي بندونو ته موږ باید بندونه اومي جو پاک کو دا تجربه زمونږه د یو د نغلو باندې خلوي باندې هغه کې دومره نه دا شوی ولې نور بندونه کې مونږه کله دا بندونه دغه څه پاکي دي چې تر اونټه باندې هر کال پاکيږي د جواز میاشتې خړې مزل کیږي دغه څه د سروبي باندې او یو شمیر نور خو تر دې نه هم بهتره دا چې مونږ ډېر وب ځای نه کو په دې باندې د تخنیکی وسایل نه ورته کار واخلو متاسفانه هغه تجربه هغه توانایي لا مونږ نه لرو خو امید ده چې مونږ دغه انکشاف ده هات اداره وکول شي هغه تخنیکی وسایل برابر کی یو کال یو ځکه استعمال کی بل زره بل یا کېدلی شي په همزمان په یو کال کې څو بندونه په باندې پاک بالکل
ډیره زیاته مننه کورودان دودیال صاحب چې تاسو په دې برخه کې اوریدونکو ته په کافی اندازه معلومات ورکړل. نن د جون 15 د چاپیریال نړیواله ورځ وو. دودیال صاحب په دې اړه باندې چې څنګه خپل چاپیریال وساتي تاسو ته مکمل معلومات درکړل. له تاسو اوریدونکو چې اړیکه مو نیولې وه نړۍ مننه چې راغلې او خبرې مو د خپلې سیمې را سره شریکې کړې. دودیال صاحب له تاسو هم مننه چې بلنه مو منله پروګرام ته راغلې. تر بل پروګرام چې زه اوس مهم کاران تاسو په چوپړ کې حاضرې وو تاسو په لې او خدای تعالی سپارو.
د ازادي رادیو خبرونه دی ماخام ل شپګو دی سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او دی سهار ل شپګو دی ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته